د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کور راي سره لومړی سلامونه مني. وخت شوه 4 بجې په دې غړې کې ستاسو په رومبای نیمای کې راپورونه لرو. په رستې نیمای کې به بیا د مشال ډوي مجله ووري او زمونږ د سر موضوع هم د پښتنو ژوند پر څنګه د مشر منظور پښتین د نیونې په اړه ده، او دغه راز د پاکستان په سیاست باندې د سیمې په امنیت هم راپورونه لرو. خو تر هڅه مخکې لا مشا زمیر دې سات تازه خبرونه وره.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، پی ټی ایم د خپل مشر منظور پښتین د نیول پر ضد نن په پاکستان کې دننه او بهر احتجاجونه کوي. په بر جنوبي وزیرستان کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي، او د امریکا یو لوړ چارواکي په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. اوس د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم د خپل مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد نن په پاکستان کې دننه او بهر احتجاجونه کوي. د پی ټی ایم مرکزی جرګګۍ تیر شپه د غورځنګ پر رسمي فیسبوک پاڼه د احتجاجونو اعلان کړی و. دا لغه ورسه ده چې د بلوچستان پولیسو پښتین پرون په چمن ښار کې هغه مهال ونیوي چې کله نوموړي د چمن احتجاجي پرلته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون پلان درلودی. د غورځنګ مشران وایي منظور پښتین تیر شپه ناوخته د ډیر اسماعیل خان د رازنده پولیسو ته په هغه مقدمه کې سپارل شوی چې په چمن کې قرباني درته شوې ده. خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو ځینو سرچینو مشال لړی ته وویل چې پښتین له هغه ځای اسلام آباد ته وړل شوی دی. چراغ پر پښتین په چمن ښار کې د امنیتي ځواکونو پر موټر د ډزو او د یو پولیس والا د وهلو تور پوری کړی دی. خو د غورځنګ مشران دغه تور ردوي او وایي چې هلته د منظور پښتین پر موټر ناتار ډزې وسوي. د نوموړي د گرفتاری په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څه نه دی ویلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزي پرون په کوټه خبر اعلان ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت بلوچستان ته د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګولی، نو ځکه هغه هلته نسي ورتللی. د پی ټی ایم مشرانو تل ویلي چې هغوی د پاکستان د آئین په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په بر جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د بر جنوبي وزیرستان پولیسو او استخباراتي چارواکو مشال اډو ته ویلي چې برید نن سهار د ډسمبر پر 15 د سره روغه تحصیل پر ځنګل ټاپ پوځي پوستې باندې وسو چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو سرتیری ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان د ډزو د تبادلې پر مهال وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې پاړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پړی چارواکي په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره خبرې کوي چې د امریکایي ویزو په انتظار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر لومړۍ نیټه په خپل ویبپاڼ ورکړی چې په بهرنیو چارو وزارت کې د نفوسو او کډوالو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس به د دسمبر له 4 څخه تر 8 نیټې پورې په اسلام آباد کې وي، او هلته به له حکومتي چارواکو او نړیوالو مرستندو ادارو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په انتظار په هغه هیواد کې ژوند کوي. پاکستان د نومبر میاشت له پیله له هغه هیواد د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، او تر اوسه له 4,00,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. سره له دې چې نړیوالو په غزه کې د زیاتېدونکو ولسي مرګ ژوبل په اړه اندېښنه ښوولې، اسرایلي پوځ پرون د حماس خلاف د پراخو عملیاتو د برخې په توګه د غزه جنوبي سیمو ته درزنونه ټانکونه لېږدولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه محاصره شوې سیمه کې رابطې هم پرې شوي دي. د غزه په شمالي سیمو کې اسرایلي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو څو اونۍ وروسته اوس هلته په جنوبي سیمو کې داسې پاڼې غورځولي چې فلسطینیانو ته د هغو سیمو څخه نورو ځایونو ته د تللو وینا پکې شوې ده. بلخوا په غزه کې د حماس تر ادارې لاندې روغتیایي اداره وایي چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې نږدې 15,900 کسان وژل شوي دي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. دغه شمېرې پر نړیوال کچ د اندېښنې او مظاهرو لامل شوي دي. اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره له هغه وروسته ځوابي عملیات پیل کړل چې کله د اکتوبر پر 8 د حماس لخوا پر اسرائیلو په بېساري بریدونو کې هلته نږدې 1,200 کسان وژل شول چې ډېری ولسي وګړي ول. د اسرائیلي چارواکو تر مخه حماس هغه مهال 240 اسرائیلیان یرغمل کړي هم ول. او د پاکستان ښځینه کرکټ لوبډلې د نیوزیلند خلاف د کرکټ شل اوور لوبلړۍ ګټلې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ د درو شل اوور سیالیو دویمه لوبه نن د نیوزیلند په ډنډین کې وسوه چې پاکستان د لسو منډو په توپیر وګټله. تر دې وړاندې د ډسمبر پر 3 هم د پاکستان ښځینه کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په 8 وکټو ماتې ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د ډسمبر پر 9 د نیوزیلند په کوینز ټاون کې کیږي. له شل اوور لوبډلې ورسته به د پاکستان او نیوزیلند شزینه کرکټ لوبډلې د دسمبر لولسمی درې پنځوس اوور یا یورزنی سیالی پیلوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو ورل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. او سم لومبه راپور څنګه تاسو خبرونه کې هم ورل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد په پاکستان کې دننه او بهر احتجاجونه کوي. دا اعلان د پی ټی ایم مرکزی جرګې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې. د لاهور څخه چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین پرون په چمن خار کې هغه مهال ونیولو چې کله نوموړي د چمن احتجاجي پر لته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پر لته کې د ګډون پلان درلود. پولیس وایي منظور پښتین یې تر نیولو وروسته تېره شپه د خیبر پښتونخوا د ډېر اسمل خان په درزنده کې پولیسو ته سپارلې. دوی وایي پر منظور پښتین په چمن کې پر یو موټر د ډزو او د یو پولیس والا د وهلو په تور مقدمه درج شوې ده. خو د غورځنګ مشران دغه تور ردوي. وایي چې د منظور پښتین پر ګاډي ډزې شوې چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. نور تفصیل د یوبتنی په دې راپور کې.
د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خیبر پښتونخوا و پولیسو ته سپارلې دي. چا چې د ضلع ډېر اسماعیل خان په درازنده سیمه کې منظور پښتون په یوه مقدمه کې په بشپړه توګه گرفتار کړی دی. د خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ د اطلاعاتو د څانګې مرکزی کوارډینیټر آغا زبیر شاه نن و مشال ریډیو ته کړې ده او زیاته کړه چې کله منظور پښتون د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پولیسو ونیوي او بیا د غزا څخه پشپش په خیبر پښتونخوا ته راوستیدي.
مشر منظور پښتون د امن مینا درازنده کې پټانیو کې ګرسه گرفتار کړو. دا راته ویل چې د موږ د وزیرستان په فایل کې گرفتار کړی دی. د حکومت وو کم باندې د خیبر پښتونخوا د حکومت وو کم باندې په لار باندې ډیر زیات مسلې مسائل راته جوړ کړی وو. وختن په وختن له چمن بیا تر کوټی تر کوټی بیا تر کلاسې فلا او تر جوبه پوری مختلف علاقو کې اف سی او پولیس دایره ته درولې او په غنټو غنټو موږ درولې وو. اوس هم د درازنده په علاقې باندې شوابن مینا باندې ونیو. نو تر هغه وخت پورې یو ویل د ریای خان فایر دفاع کې مونږ نسو. بیا به ول د نامعلوم په نامه نسو. خو بار له دوی سره داسې شی وینه چې په هغه باندې به دوی مشه منظور نیولې وای. خو بار له تمن هم بیا د جنوبي وزیرستان په یو فایر کې دوی لزان سره کېد کې او ویني وای.
د منظور پښتون د گرفتاری په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت له لوري تر اوسه پورې څه خبرګون نه دی راغلی. خو د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د پښتون تحفظ موومنټ د مشر منظور پښتون په ضد مقدمه کړي او نوموړې د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه نیولی دی. د خبره تیر شپه نا وخته د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د اطلاعات وزیر جان چکزي وکړه او زیاته کړه چې اوس به منظور پښتین د عدالت ته لارې خلاصېږي.
دا خف ایار در څه کنه اوسه
ته ویل چې موږ دغه تاسو
پس هغه نو ورسره بیا پر د فایر در څه کنه او دې څه ماشان نو اوسه
ته فایر بیا د ضمانت کې نو بیا دغه کیو
مطلب اوس به جله دي ضمانت بیا ګور
د دې خلک مخه تیر ماشان په چمن کې پولیسو د منظور پښتون په ضد مقدمه درج کړې ده. د دې مقدمې له مخې د منظور پښتون د محافظ یا ساتونکي له لوري ډزې شوې دي او یو پولیس والا په موټر وخلې دي چې له امله د منظور پښتون په ضد مقدمه درج شوې ده. د خبره د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس تیر شپه نا وخته د مقدمه وروسته و مشاهده ډوته وکړه.
گاڑی کی ٹکر ایک جو ہے نا وہ ماری ٹیم کی گاڑی نے ایک پولیس والے
د موټر د ٹکر څخه زموږ د پولیس والا یو کس زخمی شوی دی. بل څه زیان نه دی اوښتی. نو د دې لامل دوی د منظور پښتین په ضد مقدمه درج کړه. بل پلو ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د گرفتاری په ضد د پښتون ملت پالو سیاسي ډلو یو غونډه په کوټه کې سوې ده. د اومی نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په مشرتابه کې په دې غونډه کې نه هواج د منظور پښتون د گرفتاری غندنه وسوه، بلکې نن یې د کوټ ترڅنګ د صوبې په نورو غټو ښارو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا ډول د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان شوی دی. دلته خبره دا یادونه ور ده چې دسمبر په څلورمه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې و ناسته احتجاجي پر لته وینا کړې وه. وروسته د یوې قافلې په بڼه کې د چمن څخه د تربت په لور روان وو. چیرې چې به نوموړي د دسمبر په پنځمه نیټه د پی ټی ایم په خبره د ماورای عدالت وژنو په ضد ناست و بل پر لته وینا کوله. خو چې کله د منظور پښتین قافله د چمن پرس کلب د مخ څخه مخ پر تیرېدو وه، نو هلته ناڅاپه ډزې وسوې چې له امله یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اطلاعاتو د مرکزي کوارډینیټر هغه زبیر شاه په خبره د منظور پښتین په موټر کې اته څخه تر نه پورې ګولۍ ولګېدې، خو منظور پښتین ته څه زیان نه ورسېدلی، لاکن د هغه په خبره یوه لاروی مېرمنه زخمی سوې وه. خو د چمن مرستیال کمشنر رجا اتر عباس دا خبره رد کړې او ویلې دي چې ډزې د منظور پښتون د محافظینو لخوا سوي دي. د دې څخه له مخه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی و مشالیډو ته ویلي وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د بلوچستان د حکومت بېله اجازې په ناقانونه توګه او په پټه و چمن ته راغلی وي او هلته یوه ناست پر لته د پاکستان ضد ویناګانې کړې دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د حکومت دا خبرې نه یوازې په کلکه سر رد سوي دي، بلکې زیاته کړې ده چې دوی همیش د مظلوم ولس خبره کړې ده. یادې وي چې د چمن پرلت نن شپږ څلوېښتمه ورځ هم په چمن کې روان دی. دا پرلت د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ شرط د لازمي کولو په زر دی، ځکه چې د پرلت د برخوالو غوښتنه ده چې د پخوا په ډول دی پر یاده سرحدي پوله تګ راتګ پر پاکستاني شناخت کارډ او افغاني تذکره یقیني وګرځول سي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال رادیو ته غوږ استه اوریدونکو، نن سهار د پېښور د ورسک روډ په بابو ګړی کې یو بمی چاودنه شوې چې پکې 15 تنه جوړل شوې دي. پولیس چارواکي وایي دغه د سړک غړی بمی چاودنه وا چې په اړه دوی پلټنې پیل کړې. بلخوا د خار د لیډی ریډینګ روختون ویان د مشال رادیو ته ویلي په جوبلو کې څلور ماشومان شامل دي چې د دوه حالت پکې نازک خودل شوې. تر اوسه چا دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې. په اړه تفصیل عظمت علی شاره کوي.
د دسمبر په 15 پیښور ورسک روډ بابو غړی کې په یو 14 کې سلور ماشومان او یو بل تن جوبل شوی دی. د ریسکیو یو یو دوه په وینا چې د پیخي جوبل ماشومان یې د علاج لپاره د پیښور لیډ ریډینګ هسپتال ته منتقل کړي دي. د ال ار ایچ هسپتال ویان اسیم خان مشال ریډیو ته ویل چې د جوبل ماشومان عمرونه د وو کارونه د لسو کالو پورې دي.
دو ماشومان چې کوم دی هغه لک شانتي کریټیکل دي، باقی داسې پکې څوک نشته چې هغه لایف تھریټنینګ انجری اروی او ټوټل 15 زخمیان رول لشي وی دي. د ټیم کې لارج کې ایمرجنسی کې زم موجوده ما او ټول چې کوم مریضان دی غیتا خو ټیک ټاک علاج روان دي.
د پیښور پولیسو په وینا چې 14 نه په سړک کې لمخ کې نه اخودي شوی بارودي موادونه او شوا. د ورسک روډ اس پی ورک ارشد خان رسنو سره په خپل خبرو کې ویل چې 14 کې سلور کیلو بارودي مواد استعمال کړي شوی وو.
دا پیخه سحر لس منټه د پاسه 9 بجې را مخته شوې ده چې پکې سلور ماشومان زخمیان شوي دي. د پیخه د زینا د بمونو شندولو ادارې او نورو ایجنسیانو ثبوتونه راټول کړي دي او په غیر چاپیر علاقه کې د لټون عملیات هم روان دي.
لدیړ واندې هم د ستمبر په 11 ورسک روډ د سکیورټي فورسز په گاډي 14 کې د شپږو امنیتی اهلکارو بشمول 9 کسان جوبل شوي وو. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز وای چې د کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې د ترهګرې په وسل ویخ پیښو کې 150 کسان مړه او وسل ویخ کسان جوبل شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
ودونکو مشال جو ته وګستی په بر جنوبی وزیرستان کې هم د وسلبالو په برید کې یو پوځي وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. خبرتیا چارواکو مشال جو ته ویلي چې دغه برید نن سهار شوی دی. بلخوا ناقانونه وسلوالې ډلې طریق طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان پوځ او طریق طالبان پاکستان د ډزو د تبادلې پر مهال وسلوالو طالبانو ته د اوختي مرګ جوبلې پاړه سنتي ویلي. نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیس او خفیہ ادارې چارواکي او مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د سراروغا ځنګل پوځي پوسټ باندې د ناپیژندلې وسلاولې په برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او دوه نور پرهرجلی شوي دي. په سراروغا کې د پولیس او خفیہ ادارې چارواکي او د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې ناپیژندلې وسلاولې د ځنګل ټاپ پوځي پوسٹ بنے برت کڑائی وا او دے ڈازونو بدلون پناتی جاکشے دے پوسٹ سرتیرائی و جل شوائی او دوانور سرتیری پر ہر جلی شوی دی. دے تحصیل سراروغا پشتون جغورن غرزنگ مشر شرزادہ مسید ویائی چپ زلاکشی یہ امنیاتی حالات ورس پورس دے خروبتیا طرف تا راون دی.
دلتا په علاقہ شي تاسې نه خوشګوار واقعیت کیږي چې کیمه سکورټي ادارې هغه ور چګی شي په کلی شه سر چا پریشان شری کو بیا به ګنا خلق هغه خلق چې په دژمې شه ورته او مول موي شي تا پندی شي هغه গ্রেফতার کو یو سی 15 شپې ورې ز مخ شه د سی جه نه یه درې کسان وړي دي په دغه سر چا پریشان شه. نو میجو د فاوز اعلی حکم ته بل خصوص ای جی اف سی ته دا مطالبه کوي چې چیرې ته هغه داسې نه خوشګوار واقعیت کیږي نو په دغه شه دا داسې
جنگل ٹاپ پوزی پوسٹ بنے دبرت زیماوری دے تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پرولاجلی و بیان کشے مان لیے دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کو د شمالی وزیرستان په میرلی کې دوت مازه جرګي مشران وایي چې حکومت ورسره کړی چې منی ندی پوره کړی نو ځکه خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی وایي تر هغه به یې احتجاج روان وي تر څو چې یې ژمنې نوې پوره شوي. جرګه وایي حکومت ورته تر مذاکراتو وروسته په کاغذ لیکلي ورکړي وو چې په سیمه کې به امن پر ځای کوي، د کډوالو مرستې به بحالوي او خپلو سیمو ته به لیږي. بلخوا چارواکي وایي چې د جرګې غوښتنو په پوره کولو یې لاس پوری کړی دی. نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
یا د جرګې د نومبر په 20مه بنو میرمشاه سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو باندې سپس د ځایي خلکو او تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړ، خو احتجاج یې دوام لري او وایي چې سیمه کې حکومت د امنیت ټینګښت سره سره نورې ژمنې ورسره کړې وې چې عملي شوې نه دي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر میرعلي کې احتجاج کوونکو ته د دسمبر په سلورمه خپل وینا کې وویل چې د تاخیلو بې کوره شوي لا هم خپلو سیمو ته د کلونو پس هم نستنوي. د سلورو میاشتو مرسته یې ځنډول شوې، کمې غوښتنې چې انتظام یې ورسره منلې هغه دې پوره کړي، ګنې احتجاج باید دوام لري. اوتمان زای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړي وو چې سلورو میاشتو نه روانې جرګې انتظامی سره مذاکرات کامیاب شول. سیما کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې سو مطمئن دي او انتظامی سره مذاکراتو کې یې دغه ټولې غوښتنې په کاغذ ورسره لیکلې چې جرګې او انتظامی چارواکو په دستخط کړي، خو سو نه پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامی یې غوښتنې نه دي پوره کړې. کسا هم د جرګې مشران وایي چې حکومت د دوی سره لیکلې ډرافت یا ژمنې عملي کړې نه دي سو بیرته بندیزونه لګوي او احتجاج یې پیل کړ، خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه دی په ډاګه کړی چې حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یې هغه ډرافت یا لیکلې کاغذ معاهده ولس ته په ډاګه کړی. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام ادارې ویان احسان داوڑ مشال ریڈیو ته وویل چې د کډوالو میاشتې نیمرسته د سو میاشتې چزنډول شوې نو فنډز کمی ده نو رهیس بنکړل شوې نه دی
ولا زرا صد پاسه کورنۍ دې ته خو اوس په دې تیر هفته کې پنځه کم سلوې کروڑ روپے یو ٹرانچ دے دا پی ٹی ایم ور کڑے دے تقسیم شوے دے دے دوی سچے کم پاکایا جاتی فائل وقتی دے فائنانس تے پارا تلے دے تا حکومت نا چکلا ہم پیسے راشی نو دوی تا خوبا آکا ورز باندے دے سیم پا زاریہ باندے میسیجونا ور کڑل کے گی دے معاشی صورتحال نا ہر سو خبر دی سو پورے چے دے واپس ہی خبر آدھا نو پا دے سلسلہ کے ہم خبر آتر روان دی زربا دے واپس ہی دے پارا ہم انشاءاللہ شیڈول مخ
د شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی مشال ریڈیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره بیرته ناستې روانې دي کم ډاډ یې چې ورکړې وو حکومت پاغه پوره دی خو هڅه کوي چې مشران مطمئن کړي سو پورې چې د کډوالو واپسې خبره ده نو د دوی د سیمو کلیرنس یا صفه کولو عمل روان دی زر ممکنه ده چې د تحصیل د تاخیل پاتې سیمو خلک هم ستانه کړل شي عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو د بشر حقوقو پالان تور لګوي چې کله هم د بشر حقوقو په اړه خبرې کوي نو لستون دو سره مخ کیږي. دی وايي هم دغه وجه ده چې له بشر حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. د بشر حقوقو پالان چې پکې خبريالان، نرخزیان، وکیلان او خلتی ټولنې غړي شامل دي وايي چې دوی انسانانو ته هغه حقونه غوړي چې د پاکستان په عین کې دوی ته ورکړل شوي دي. دوی دغه څرګندونې د دسمبر په لومړۍ او دوهمه د بشر حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن لخوا په پیښور کې پر جوړ کړل شوی سیمینار کې وکړې. بلخوا د پاکستان حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې د اظهار په ازادۍ هیڅ بندیز نشته. نور تفصیل د انیاز احمد خان په دې راپور کې.
هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان اداره چې کال 1948 د پاکستان پاین کې ولسته ورکړې شوی بشري حقوقو او بیا متحده قانونو چې کوم حقوقونه هر انسان ته ورکړي دغه حقوقو ساتنې لپاره کار کوي. په پیښور کې د دسمبر په دویمه نیټه رابلل شوی د صوبې بیلابیل زلونه ډیر شونه زیات هغه مدني فعالان، وکیلان، خبریاران لا بر لشول چې د بشري حقوقو ساتن لپاره کار کوي. پیښور کې د ریډیو، ټي وی او اخبار سره کارکونکي شمس مومن هنده کې ویل چې دغه مشکلات ټول سیمو کې دي. د پیښور ښار کې صحافت کوي خو بیا هم مشکلات لري.
ټول ناول خو عام خلک او سرکاري انتظامی ټول ته وي ته بهر ملکی ایجنټ لکه ته د بهر ملک په ایجنډا باندې چلےږي. دا پاکستان ایجنډا نه دا یو خبره. دویم دا چې زمون کوم لوکل نامز دي، زمون کوم روایت دي، زمون کوم کلچر دي، خلکو مشران داسې غنی چې شاید دا زمونږ کلچر تباکی، لہذا دویم مخالفین ستا اغری. دریم مخالفین زمونږ ریلیجیس مشران دي، زمونږ چې کوم علما دي، کوم مولیان دي، هغه دا غنی چې دا انساني حقوق غوښتنه چې دا د اسلام خلاف د په بازینو کې، خاص کر د زنانو د لپاره چې کوم حقوق مونږ غواړو. نو چې کله دي علما هم خلاف شي، کله دي مشران هم خلاف شي، او کله دي سټیټ مشینری هم خلاف شي، نو ته په خپل بیا سوچ کولای شي چې څه مشکلات دي.
د تور غر ضلع اوسیدونکو زید خان چې مدني پال دی وایي
کله چې د بشري حقوقو خبر راځي نو په دې کې زیات رکاوټ مذهبي خلک جوړیږي، او د مذهبي خلکو سره سره بیا چې کوم ایلډرز ورته مونږ ویلی شو پاغه کې خانی اعظم شتا، التا نور داسې خلک شته چې هغه خپل منمناوي کوي، او کده د بشري حقوقو حواله سره خبره کوي. په تور مثال چیرته یو ماشومی جنې نکاح کول چې دا ټیک نه دي، دا دانش کوي ډیر مشکلات پدې کې راځي. بیا بیسک رائټس منی چې موږ خبره کوو الته د جوډیشری نظام نشته چې یو سړی عدالت تلل شي او خپل مسله پیش کی.
د ډیر اسماعیل خان خزینه خبریاله صابیه شیخ وای چې د سړو په ټولنه کې د خزو د بشري حقوقو لپاره کار کول ډیر مشکل کار دی.
وراثت په باره کې خزو ایم چې خبره کول او خاص طور پښتنو کې خبره کول کنه لکه ځان مړول مترادف ته بالکل وراثت کې حصہ نه ورته ملاويږي او کته تا आवाज اوچت کو نه الټت تا دومره تھریټس ملاو شي کنه چې یا به خاموش کیږي او یا به خپل لایف چې کم دی هغه به تھریټن کوي او دا आवाज به اوچت.
د خیبر پختونخوا نرخازیانو ټولنې مشره ارزو خان وای چې کله هم دا د نرخازیانو د هغه بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوي کوم چې ورته د پاکستان قانون او عین ورکړي نو ورته ګواښونه کیږي.
نو ماته دمکان ډېرې زیاتې ملاویږي چې موږ به تا ختمه کړو تر دې سربرایي مکه او دا ټولې لارې ورته تخې دوی په تاڼه تحصیل نه پوهېږي دوی په وکیلانو په عدالتونو په خبرو په چکرو باندې نه پوهېږي او دا ټولې لارې ورته تخې او کته د دې نه باز نه راځي موږ به تا ولو تا به ختمه کړو. نو چې ماته څوک ټلیفونو کې نو اوس د دې د یری د وجه نه کم دی شپږو کالوش جمع فنکشن پریخ او دلید خپل یری چې د فنکشن لنه شمتلې.
نګرنګ د اقلیت یو مدني پال ادیش کومار چې د تیمرګری دیر اوسیدونکو دی وای چې د بشري حقوقو نوم چې راشي پکې مذهب رنگ نسل او جب یو طرف ته وي خدای چې پټولنه کې د بشري حقوقو لپاره خبره کوي نو د مذهب په نوم زور ولې کیږي.
د دې په دغه باندې ځکار کومه نو تاسو یقین وکي اکثر خلک وای چې لا هندو دی او بایدی سي مونږ پوهی کوي. پېټر شو ورځو کې یو کس دې صرف په ټیک ټاک باندې یو دغه پوسټ وکړ چې ما ورته په واپس کې کمنټ وکړو جو هغه کمنټ واپس ما ته داراله الا وای نن سبا زم په پاکستان کې زم په وطن کې یو هندو الک را پاسي او مونږ ته د اسلام په باره کې یا مونږ ته د حقوقو په باره کې یا مونږ ته د زنانو په باره کې حقوقونه او هغه د احترام چلو نه خي.
د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان خیبر پختونخوا بشر شاهد محمود وای چې هم دغه مشکلات کمول لپاره دوی هڅه کوي چې مدني پالان ته روزنه ورکړي.
چکلا یو دفاع کار ته مشکلات ګوري چې ماته چیلنجز دي سوسایټي کې نو هغه پیلا کاردار چې هغه چیلنجز بزان ته پرچونټیز کې چینج کوي چې هغه دا بزان ته دا چیلنج دي منفی نه پوزېټیو ته بزان څنګه کوي او چې زمام شي نو دې لپاره به هغه ستراتیجی جوړوي دې لپاره به هغه ځان انفارم سات دې لپاره به خلکو سره رابطه کی وي دې لپاره به هغه موضوع وخت ګوري دې لپاره به هغه معلومات جمع کوي نو دا چې دې د سره به د دې تعلقات هم زیاتی دې دې بچ دې کنه او چې څوک داسې عناصر چې هغه غواړي چې دې خلکو ته نقصان ورسوي رسو نو هغه ترې کړی به پشاشي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله اداره فریډم هاوس تر مخه کال 2020 کې د بشري حقوقو په اړه په قانون عملداري کې د پاکستان په سلو کې 38% نمبر دي او باقي پاتې 3% د بشري حقوقو قانون سرغړونه کیږي. دوی وایي چې هر کال لږ تر لږه په پاکستان کې 15,000 ښځې په کورنۍ تشدد وجلې کیږي یا معذوره کیږي. د پاکستان بشري حقوقو اداره HRCP وایي چې دغه لویه وجه عامو خلکو کې د بشري حقوقو په اړه ناپوهي ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,930 او 12,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوزونکو مشال ریډیو ته غوږ استئ، لږه شیبه کې په پېښور کې 4:00 بجې کېدونکي دي. ستاسو لپاره خبرونه او نزاغه هم لرو خو تر هر څه مخکې راځوره دی غړي مهم خبرونه ته پښتون وژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد په پاکستان کې دننه او بهر احتجاجونه کوي. د پی ټی ایم مرکزی جرګې تیر شپه د غورځنګ پر رسمي فیسبوک پاڼه د احتجاجونو اعلان کړی وو. تر هغه وروسته چې بلوچستان پولیسو پښتین پرون په چمن خار کې هغه مال ونی وو چې کله نوموړي د چمن احتجاجي پرلت تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون پلان درلودو. او بل خبر دار چې په بر جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو پوځي وجل شوی او دوه نور جوبل شوی. د بر جنوبی وزیرستان پولیسو استخباراتي چارواکو مشالې ته ویلي چې برید نن سهار د سرروغ تحصیل پر ځنګل ټاپ پوځي پوستې باندې وشو چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو سرتیری وجل شو او دوه نور جوبل شو. د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. او د پیښور پر ورسک روډ په یو بمی چاودنه کې د څلور ماشومان په ګډون 15 کسان جوړ شوی. د پیښور پولیسو یو مشر اسپی ورګ ارشد خان وایي دغه چاودنه د نن د ورسک روډ په بابوګړی سیمه کې شوی چې پکې تر څلور کیلو پورې بارودی مواد استعمال شوی. د پیښې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. او بل خبردار چې پاکستان خزینه کرکټ لوبډلې د نیوزیلند خلاف د کرکټ شل اوره لوبلړۍ ګټلې ده. د دوه لوبډلو ترمنځ د دریو شل اوره سیالیو دویمه لوبه نن په نیوزیلند کې وشوه چې پاکستان د لسو منډو په توپیر وګټله. تر دې وړاندې د دسمبر پر دریمه هم د پاکستان خزینه کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په اوو وکټو ماتې ورکړې وه. او سم درته نجیب عامر 19 ادبی او کلتوري خبرونه د مشال ادبی مجله وړاندې کوي چې دا ځل یې پکې په کوټه کې د پښتو ادبی غورځنګ او په اورګزو کې د اورګزو ادبی قافلې له مشرانو سره مرکې او نور مطالب د خبرېدو لپاره برابر کړی دي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په کوټه او رګزو کې د دوه معتبر ادبي ټولنو د مهم غونډو په اړه درته مرکې لرو او زمزمه هم ستاسو د لپاره موږ غوړه کړې ده. دا اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. پښتو ادبی غورځنګ د نومبر په 15مه او 16مه په کوټه کې خپل شل کلن جشن د پرتمنې غونډې په ترڅ کې ولمانځه. په دې شل کلن سفر کې پښتو ادبی غورځنګ ګڼ ادبي سیمینارونه، مشاعرې او ادبي غونډې ترسره کړې دي. د لمبه په نوم میاشتنۍ مجلې درې شپې ته ګڼو چاپېدو ترڅنګ د پښتو ژبې او ادب پر بیلابیلو اړخونو یې ټول 113 کتابونه تر چاپ رسولي. په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ روان شل کلن جشن ته شل نوي کتابونه هم چاپ کړل. په دې شل کلن جشن کې د پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالانو له خیبر پښتونخوا او کراچۍ نه هم ګډون کړو. شاعرانو او لیکوالو د غورځنګ د شل کلن جشن په ویاړ خپلې ویناوې وکړې. ورسره د افغانستان، جرمني او خیبر پښتونخوا څخه ورته د ادب پوهانو ورلیږل شوي پیغامونه هم واورول شول. په دویمه ورځ درې نومونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې د پښتو ژبې د وتلو ادیبانو سلیمان لایق، اجمل خټک او عبدالولي خان باندې د هغوی پر خدماتو مقالې وړاندې کړل شوې. د عثمان خان کاکړ په نوم مشاعره او د ټنګ ټکور محفل هم د پښتو ادبي غورځنګ د دې شل کلن جشن برخه وي. په دې پرتمین جشن کې ځینو هغو کسانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول چې پښتو ژبې ته یې بېساري خدمتونه کړي دي. د موسیقۍ خپرونه د شپې تر ډیره ناوخته پورې روانه وه چې ولسي اتڼونه هم پکې وشول. د پښتو ادبي غورځنګ د شل کلن جشن په غونډه کې پوهانو، لیکوالو، شاعرانو او ځینو سیاستوالو هم ګډون درلود. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال صمد شبنم د پښتو ادبي غورځنګ له مشر ډاکټر صادق جړک سره په همدې موضوع مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
پروفیسر صادق جړک صاحب،
د پښتو ادبي غورزنګ پیل می څنګه وکړی او د پښتو ادب لپاره می څراوړل
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتو ادبي غورزنګ کوټه په 2002 شل جنوري میلادي کې مش بنسټ کې شوی او تیر کال شل جنوري 2022 کې شل کال پرسو چې څه ملګری نو خلاص بیمار و ما رنځور وم دوستان خبر دي لرو بر وطن ما د ناروغي خبر دي مجدا پریکړه وکړه چې د پښتو ادبي غورزنګ شل کلن جشن وکړو. پښتو ادبي غورزنګ تر جشن مخ کې درې نوي کتابونه د چاپ ګرنپ سوللی وو چې پاغه کې ډیر زخم زخم کتابونه لکه د نور محمد ترکی کلیات د سينور کاکړی غاړي یا نور ډیر کتابونه هغه مش چاپ کړیو. بیا د دې جشن د لپاره مج تابعانی ولې و چې شل کلن جشن د شل کتابونه باید چاپ کو د دې د لپاره مج شل کتابونه چاپ کړه په دغه غونډه کې چې موږ د پښتو ادبي غورزنګ شل کلن یون په نامه لومړی سیشن و پروند او دویم سیشن پښتو مناسره و چې پغه کې لند لند نصرونه وو موضوع و افغان هویت یعنی افغان شناخ. نن بیا سار درې نمونه درې ویاړونه چې په خوا موږ په دغه نامه یو سیمینار کړی وو دغه سیمینار د اکیډمیسین سلیمان لایق خان عبدالولی خان او ارواشاد اجمل خټک په ویاړو چې پغه پر ژوند ادب دا غوی پر تخلیقات او دا غوی پر تاریخی آثار او پر فولکلوریک آثار باندې استادانو چړونکو مقالې ویلې سیاسي مشرانو په زړه پوری ویناوی وکړي او څلرم سیشن شو هغه د شهید عثمان کاکړ په نوم مشاعره و چې هغه مشاعره هم په خیر تر مخسنه پس پایته ورسېدله. د پښتون وطن شپږ سندرغاړي دلته شتون لري لکه اجاز پک ډاکټر احسان اشناس امین شباب شوکت سواتی رحمت سرشار او اکیم مشال چې دغه پروګرام روان دی. پښتو ادبي غورزنګ په تیر شل کال کې په سوونو مشاعره پروګرامونه نړیواله غونډي بین الافغاني غونډي کړې دي او دا وډ لري چې پښتو ادبي غورزنګ به تر څو پورې ملګری او زموږ دغه ورورولي او یووالی وي. پښتو ادبي غورزنګ به خپل ژبې د بډاینې د خپل تاریخ د ځلېدو په لړ کې ډیر یاچ کوي.
ژړک صاحب په د دوه ورځې تاسو کوم غونډه چې و په دې کې لکه کوم سیمو لیکوالان ادبیان راغلي او په تیر وختونو کې به موږ لیدل چې د افغانستان به هم د تاسو پروګرامونو ته خلک راکل. آیا دې پروګرام ته راغلي دي؟
ډیر مننه. لومړی خو زه وضاحت وکم چې موږ د کابل جلال آباد کندهار نور ولایتونو ډیر استادانو پروفیسرانو شاعرانو لیکوالانو چړونکو ته بلنه ورکړې و چې لبه د مرغه پاکستان هغه ټولو لیکوالانو ته چې موږ بلنې ورلېږلې وې رسمي بلنې مې لېږلې وې هیڅ شاتم ویزا ورنکړه چې دغه موږ دغه عمل غندو. د دې علاوه د خیبر پښتونخوا د ګوټ ګوټ څخه د کراچي سند څخه د لاور څخه ارزای چې پښتانه میشتي یا د سویلی پښتونخوا لار ګوټ ګوټ څخه دلته شاعران لیکوالان د پښتو ژبې او ادب مینان او سیاسيان راغلي وو ګډون یې درلودي.
ژړک صاحب موږ وینو چې استاسو ادبي ټولنه پښتو ادبي غورزنګ په کال کې یو دوه داسې یو پروګرامونه کوي یا غونډې کوي نو پر کوم اړخونو مې زیاتې غونډې کړي؟
موږ خو د خپلو ژوندیو اقدارو لیکوالانو سیاسي مشرانو په ژوندم درناوی کړی دی. بیا کاغه رسخه د دې دنیا څخه تللی دی هم موږ د هغوی یادغونډې سیمینارونه کړي دي. پښتو ادبي غورزنګ چې ډیر لوی کار وکړي چې زه ډیر جن مطمئنه یم لکه په کندهار کې انارګل په ننګرهار کې نارنجګل یا په نورو سیمو کې باداوګل او مړې ګل یا سنزلګل مشاعرې په پښتنو په وطن کې په ګډ ګډ کې کیږي. موږ په دې منطقه کې په ما کوم افغان وطن کې موږ په کوټه کې تاسو ته معلومه ده لتیرو تقریبا اتلس کال څخه خټولګل دودیزه مشاعره موږ کوو خاص کر د نوروز د نوروز د کال په نوې ورځ دغه غونډه موږ کوو چې دې کې د بیلابیلو سیمو شاعران راځي او خټولګل دودیزه مشاعره کوو چې دغه دود موږ د کندهار ننګرهار پر پله باندې روان کی. بیا نو دا غورسته په پېښور او شاوخوا کې شړشمګل مشاعره هم دودیز مشاعره د سپرلی شروع شوې ده.
شا په تاسو کوم خبرونه یا تاسو کوم پروګرام چې روانو په دې کې تاسو ځین خلکو ته یوډونه هم ورکړل هغه کوم یوډونه په څنا مو او چا چاته ورکړل؟
موږ د پښتو ادبي غورزنګ د شلکلون یون جایزې جوړې کړې وي چې هغه د ژوند د بیلابیلو برخې ادب سیاست کلتور زموږ موسیقی په برخه کې په نور برخو کې موږ کوشش وکړ چې موږ دغه ملګرو ته دغه یو وړه ډالۍ ده د یو جایزې د یو ایوارډ په شکل کې دا موږ خلکو ته ورکړي چې څومره موږ وسوتوانو هغه خلکو ته مې کتابونه لایبرریانو ته کتابتونونو ته مې کتابونه هم دغه شلشل کتابونه ډالۍ کړله هغه په دې خاطر چې دغه یو داسې دود باید چې موږ رامنځته کړو چې پښتانه د کتاب مطالعې ته راوبلو. تاسو ولیدل چې دلته یو د کتابونو نندارتون کې تکتو کتاب کور ځلان کتاب شور پېښور څخه راغلی میلمه د ډاستن بک په نمایندګي باندې دلته او بل د مترکز ځوانانو هم په دې نندارتون کې خپل د کتابونو ایشو چې دلته لري روسي مس راغلو څخه یو د بل سیمه کتابونه تبادله سو واخستل سول نو په دې خاطر موږ دا کار کوو.
جړک صاحب دم راتوي چې مخکې داسې ستاسو ټولنه پښتو ادبي غورځنګ کم پلان لري چې نور داسې کمی کمی خپرونی دی یا د پښتو ادب کمی برخې پاتې دي چې پراغ باندې تاسو خوند وکړي؟
موږ خپل کوشش کوو چې زموږ پښتون وطن افغان وطن کله څنګه چې په جغرافیه والا ویشل شوی دی په فکری ګوندی والم ویشل شوی دی پښتو ادبي غورځنګ تل اڅه کړی ده چې په جنوبي پښتونخوا کې په 2004 کې په لومړي ځل په ماکوم افغان وطن کې د خان شهید عبدالصمد خان په ویاړ موږ په کوټه کې سیمینار کړی وو. داسې موږ ډیر اقداره سیاسیان ادیبان شاعران دا غو یک مش پر ځای کړی تر خپل وسه پوری چمر سمرتوان لرو په خپل مټ د پښتنو په ملاتړ په مالی مرستو موږ دا کارونه کوو. نو نن غونډم د دې دغه ده هغه گواه ده چې د شهید عثمان کاکړ په نوم د سلیمان لایق په نوم د اجمل خټک په نوم د ولی خان په نوم دغه غونډه دلته روانه وي او د ټولو ګوندونو خلک په دې کې شتون درلوده. نو دا ډیره غټه خبره وه او موږ پروګرام داسې لرو موږ د خدای وس راکي موږ د خدای اتفاق راکي چې موږ د پښتنو د ار فکر خاوندان د پښتو ادب پر وټه غر باندې ار وخت راغونډ کو.
ډیره مننه.
ژوندۍ اوس خوشاله اوس.
ډاکټر صادق ژړک چې د مشال اړیو د همکار سمت شبنم پښتنې ځواب ولې اوس د پښتو ادبي غورزنګ لخوا د جوړې شوې مشاعرې د یو تن ګډونوال حکیم مشال یو خیسته زمزمه درته وړاندې کوو.
جانان ستا د پښتنو سترګو بلا واخلم جانان ستا د پښتنو سترګو بلا واخلم ټوکر ټوکر پروتم راټول میکچ سا واخلم ٹوکر ٹوکر پروتم راٹول می کچھ سا واخلم جانان استاد پشتنو سترگو بلا واخلم ٹوکر ٹوکر پروتم راٹول می کچھ سا واخلم دا وقت را کڑ پر ہرونا پدی ہل گنڈم د وخت راکڑی پر ہرنا پدی ہل گنڈم چمے دستڑی ژوندان مڑی پشا واخلم چمے دستڑی ژوندان مڑی پشا واخلم ٹوکر ٹوکر پروتم راٹول میکڑچ سا واخلم لرز د پنا صد بخا د دیوال سوری تسوم لرز د پنا صد بخا د دیوال سوری تسوم وڑمبے قدم دی اس پنور د ارتقا اخلم وڑمبے قدم دی اس پنور د ارتقا اخلم ٹکر ٹکر پروتم راٹول نکچ سا واخلم جانا نستاد پشتنو سترگو بلا واخلم ٹکر ٹکر یم پروتم راٹول میکچ سا واخلم مرزا علی خان یم د وخت مد وقت خو کئی پی پکر سوم پور بد ٹھول پشتان او پشتون خوا واخلم پور بد ٹھول پشتان او پشتون خوا واخلم ٹکر ٹکر پروتم را ٹھول میں کش سا واخلم پشتون خویم لجم دمینی پا مذہب کا پیرا پشتون خویم لجم دمینی پا مذہب کا پیرا مرشد الاسرا چل فیض دی رنا واخلم مرشد الاسرا چل فیض دی رنا واخلم ٹکر ٹکر پروتم را ٹھول میں کچھ سا واخلم یو خوا وطن بل خوا مزر دے بل جانا لے ونے یو خوا وطن دے بل مزر دے بل جانا لے ونے درے وڑ خپل خپل قلم واڑی ناز د چا واخلم درے واڑ خپل خپل قلم واڑی ناز د چا واخلم ٹکر ٹکر پروتم را ٹول میں کش سا واخلم اول د خام د غم زپلو غم پکار دی او بیا کا وقت باقی و دمشال خبر ببیا واخلم ٹوٹے ٹوٹے پروتم را ٹول میں کچھ سا واخلم جانا نستا دا پشتنو سترگو بلا واخلم ٹکر ٹکر پروتم را ٹول میں کچھ سا واخلم
حکیم مشال او چی په کوټه کې د پښتو ادبي غورزنګ لخوا په جوړه شوې مشاعره کې خپل شعر وړاندې کاوه. اوس ورزو او رگزو ته چرته چی او رگزو ادبي قافلې د نومبر په 19مه یو لوی غونډه جوړه کړې و چې په کې ځنو پښتنو قلموالو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. ما په دې اړه د دغه ادبي جرګې له یو مسؤل ډاکټر شاکر او رگزي سره مرکه کړې چې تاسو پام ورته راګرځوم.
اول خو نجیب امیر صاحب تاسو د مشال ریډیو ډیره زیاته مننه چې تل مو داسې وخت په وخت کړی وو. دغه پروګرام چې کوم د اورغزی ادبی قافله کوم چې خپل فعالیت په کوهاټ کې لري کوزه پښتونخوا کې, نو دوی ته بکړې تبیا کړې وو د نومبر په 19مه نیټه اتوار په ورځ باندې. نو دوی کې دوی برخې وې. د پروګرام یوه برخه داسې وه چې هغه کې د پښتو د شعر او ادب د ډېرو سترو شخصیاتو ته ایوارډونه ورکړل شو. او هغه ایوارډونه چې کوم وو نو هغه درې ایوارډونه داسې وو چې حاجی ګلزار خان اورغزی په نوم باندې وو. نو ګلزار حاجی صاحب چې کوم وو په خپله خو داسې شعر او ادب سره براه راست تړونې نه لرلو, خو هغوی د شعرونو ادیبانو ډېره زیاته مرسته کړې ده. هغه یو سرمایدار شخصیت وو, نو په قطر کې هغوی د یو ټولنې سره تړون لرلو, نو هغوی په ملي مرسته به هغه لوی لوی پروګرامونه په قطر کې هم کېدو او په پښتونخوا کې هم د هغوی په ملي مرسته د ډېرو غریبانو شاعرانو ادیبانو کتابونه چاپ شوي دي. نو موږ ضروري وګڼله چې هغوی یادونه په داسې طریقې سره وکړی شي. هغوی چونکې تیرو دوه درو کالو کې دوه درې کاله مخکې غریبان هغوی وفات شوي دي, نو موږ ضروري وګڼله چې هغوی داسې یادونه وکړو چې هغوی په نوم باندې مو یو ایوارډ سید صابر شاه صابر صاحب ته ورکړو چې هغه تاسو پیژنې چې بلا شمیر کتابونه یې لیکلي دي. او یو ایوارډ مې رحمت شاه رحمت صاحب ته ورکړو چې هغه په کوهاټ کې ډېر مشر شاعر دی, بزرگ شاعر دی, او په کوهاټ کې
جی نو نولا سواتی هم کې غوي سهولې کې کوهارت بنیادی خوند دا اولنی ټولنه په کوهارت پسما ک باندې نو به دا ټولنه بیا د سبیر سره سرپرستی کې ډېر لوی لوی غونډې کړي دي ډېر لوی ادبي شخصیت را بللیو نو غوي یادونه هم ضروري ونه یو ایوارد بیا غوي ته مو ورکړو او یو ایوارد د مروتو سیمې سره تعلق لرونکو نادر خان علیل سیپتا چغه د غزل ډېر ښه شاعر دی او ډېر لوی خدمات کوي په خپل سیمه باندې هغه د مجذوب سب او رحمت الله درس نه پس د مراتب سیمه باندې دریم لوی شخصیت نو دریم ایوارد او ایت مور کړو به دی ورن کې دوای ورن نور دا سی و چې یو خو د دې پروګرام چې صدرت یې کولو جنبی پختونخوا نه راغلی پروفیسر محمود یاسب چې هم د ستاروب محتاج نه دی نو هغه چونګې د دې غونډې صدرت کولو نو یو ایوارد او ایت مور کړو او یو دا سی د دې چې کوم دا نو کوهارت کې د پوسټ ګریجویټ کالج دی نو د دې کې پروفیسر دی پروفیسر پزر ریم سی چې هغه شیر ادب سره خپل تعلق ته وي پلار محترم چې کوم عبد الرحیم صدا سی بغم صاحب کتاب شعر نو هغه د سکی چې اکثر مونته چې کله د پروګرامونو د زیات د ستونزې را پیښ شي نو وي بیا خپل کالج کې مونته زیم را کوي مو سره منډه ترلم کوي خدمت هم کوي نو مونته زری وګڼل شي د دوی د خدماتو اعتراف توګه یو ایوارد مو هغه ته هم ورکړو نو دا اولنی برخه وا دویمه برخه
کې سو ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دوه برخه ونه دیم برخه کې سو
دویمه برخه کې نجیب امیر صاحب یو آزاد مشاعره وشو چې لوی مشاعره وشو د پښتونخوا ډیرو سیمونو زلمی شاعران او مشران شاعران راغلی وو هغه کې برخه واخیسته هغه کې د پیښور شاعران هم د مردان هم او تر لکه مورات او تر کوټه پورې لکه محمود صاحب کوټه سره تعلق ساتي دا سي وزیرستان د کورمه او د ورغزو هنګو کرک بنو نو دا سي لوی شخصیت راغلی او دا یو ډیره ستره مشاعره و او ډیر پس وخت پس په کوهارت کې دا سي والو مشاعره وشوه
صحیح ډاکټر صاحب درته وایي چې استاسو د ادبی ټولنې لپاره دغه غونډه جوړول سمره ستونزمن کار او بیا د ګرد پښتونخوا نه د پښتنو وتل و دیبانو راټولول د سمره لوی چیلنج او څنګه په دی وتوانه دی چې دا سی یو خسته محفل جوړ کړي
نجیب امیر سے وکی چې دا سه لوی پروګرامونه کول دا آسان کار نه دی او ډیر زیات شوخون غواړي ډیر زور غواړي او یو تر ته اکثر د سیو شهرونو د باندې کوم ټولنې دي دغه کې د ملي ستونزه هم مسله ور سره وی هغه سره مخ وی او دیم تر ته بیا د سیو چې شهرونو د باندې رجم کول د هم لکه ډیر دغه غواړي او دا لکه آسان کار ځکه نه دی چې اکثر شهرونو بندا سی وی چاوی مصرفیات هم لري زنه دا سی وی چاوی څکرونه وی کاروزګاری وی نه غوی نه وخت خستل غوی سره بار بار مطلب ودی باندې غوی سره خبره کول چیرې په دغه ورځ باندې په دغه نیټه باندې دا پروګرام کول دي نو بیا اکثر کله داسې موشي چې یو شهر ادیب چې تا زړه کې دی شهر د خپل پروګرام ته وغوړم نه غوی په ورځ باندې سنور مصرفیات وی نو هغه د وژنه کله داسې موشي چې مو غو پروګرام غوی ته بل ورځ ته واړو خو به بل ورځ باندې یو بل شهر ادیب چې موزه زره کې ویژه خبره ولونه غو مصرفیات وی نو دا وکیل لکه تاسو دینه خبر یې نو دا یو ډیر ګران کار وی خو بهر حال چرکلا سړی یو نیتو کې او اراده وکي هغه کې چې اخلاص وینو بس بیا الله تعالی سره مرسته او مدد کوي او دا ګران کار ورته آسان شي
صحیح ډاکټر صاحب د دې وډونو اهمیت سمره ده په مالی لحاظ په مانوي لحاظ باندې یو ادیب ته یو شاعر ته یو کلتوري شخصیت ته دغه ایوارډ چې ورکول کی د دې ارزښت سمره ده
او اسې خوشحالي چې کوم کار دی هغه ډېر ستر خدمت ته نو خدای او عامه ټولنه چې کوم ویچ لګه موشه نه دی باندې خپل چلو نو هغه ته په کار داسې ویچ هغه سره سره او یو ډېر ملي مرسته وکي چې هغه څه کار سره وچلېږي یا کم اس کم دومره ملي مرسته خو سره په کار دی چې کتاب کم اس کم ورته چاپ شي خدا دو اکثر د سرکار کار وی د ریاست کار وی نو عام تور باندې چې لګه مو خپل ټولنه خپل چلو خپل چندو سره چلو دې کې دا ممکن نه وي چې شهر ادیب سره مو ملي مرسته وکړو. بیا هغه د کار د اعتراف په توګه باندې هغه ته موږ لکه یو شیل غوندې جوړ کړو، سند غوندې جوړ کړو چې هغه د تاریخ برخه وګرځيږي. چیرې یو شهر ادیب مطلب کار کړی دی نو داسې څوک هم شته چې هغه د کار اعتراف کړی دی، هغه یو کس باندې سره ډډګرن وشي، حوصله افزایي وشي، هغه د خوشحال بابا خبره چې داسې یو دغه سره موسسه سره مخ نشي چې زه یې چاله را هم قدرې چاس ده اور وسه ده تورې کلمونه.
صحیح ډاکټر صاحب، د کوهاټ د سیمې د ورغزو د سیمې د شاوخوا سیمو په پښتو ادب کې د اهمیت په اړه یو سر رڼا واچوئ. دې سیمې پښتو ادب ته څه ورکړی دی او نن سبا چې د دوی کوم کنټریبیوشن دی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ.
نجیب امیر صاحب، کوهاټ او د ورغزو دغه کومه سیمه چې د هنګو کورم پورې ده ورسره کرک دغه د کوهاټ ډیویژن سیمې دي، نو دوی همیشه د پاره لکه چېرته د پښتو د شعر ادب ذکر کیږي نو دې علاقې نه په هر دور کې یو داسې نماینده شعر و ادیب پاتې شوی دی چې د دې علاقې د دې سیمې نمایندګي هغوی کړې ده. نو په تېرې صدۍ کې په شلمې صدۍ کې د دې سیمې نه محمود ایوب صابر صاحب ذکر کوو، رومان صغر، قیوم مروت او دغه لوی له شخصیت داسې دي چې د کوهاټ سره د دوی تعلق و. اسدالله خان خیران صاحب دا ټول شخصیات دي چې دوی پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي او بېشکه چې پښتو شعر ادب په دوی باندې ناز کوي. او بیا موجوده ټیم کې که د ورغزو خبره تاسو کوئ نو په ورغزو کې ممتاز ورغزه یو داسې نوم دی، یو داسې یو حواله ده چې هغه چېرته د موجوده دور کې د جدید غزل ذکر کیږي نو د ممتاز غزل ذکر به ورسره خامخا کیږي. نو دغه د دې سیمې یو ډیر لوی کنټریبیوشن دی، یو ډیر لوی برخه ده د پښتو شعر ادب په وده کې.
ډاکټر صاحب، تاسو د ډیر د پښتو د معاصر ادب د ډیر لوی نوم ممتاز ورغزی نوم واخیسته خو په ایوارډونو کې د هغوی برخه نه وه، تاسو څه فکر کړو چې هغوی ته مو ایوارډ ورنه کړ؟ تاسو څه فکر کوئ دا ګینې کوربه دی، ایوارډونه نورو له ورکول پکار دي که څنګه حساب وو ډاکټر صاحب؟ او ممتاز د دې زغل نه څنګه تاسو پاتې کړی دی؟
او ډیره مهمه پوښتنه مو وکړه نجیب امیر صاحب. ممتاز ورغزی چې هر چونکی تاسو ته به دا معلومات وي یا تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته به معلومات وي چې هغه په وطن کې ډیر کم وي، هغه په بهرني یعنی متحده عرب امارات کې هلته د روزګار په سلسله کې هلته دي، هغوی په دې وخت کې هغوی په پښتونخوا کې نه دي. او هغوی چې کله هم راغلي دي، هر ځل چې راغلي دي نو هغوی ته د هغوی په اعزاز کې، هغوی په درناوي کې مو خامخا پروګرام را جوړ کړی دی. تیر چې دوی راغلي وو نو مو په ورغزو کې هغوی په اعزاز کې ډیر لوی پروګرام کړو چې هغه کې د موسیقي برخه هم، بلکې هغوی خوښ دغه و چې را د مشاعره د لغه چې کوم دي پروګرامونه چې کوم دي د خر ځای کې کېږي، خو داسې یو نویت په کار دی چې هغوی ما سره د خبره چې ډسکس کړو چې راځه دا غواړم چې دا ورغزو سیمه کې زوګ راځيګم تاسو سره. نو بیا هغوی ته مو مرکده شي یو ادبي دوره، یو داسې سیل تاسو ورته ویل شي چې شاعران دې باندې د ورغزو نور ځوانانو هغه مو د ورغزو په ګډ ګډ کې وګرځیدو، هغوی سره هغوی په هغه کې ځای په ځای باندې مشاعرونه هم سره ویلو، موسیقي ټنګ ټکور پروګرام داسې یو سیمه ییز پروګرام چې کوم کمی سندره هغه دي چې د رباب وغیرہ سره تړلي خلک دي، نو هغه یو مخامې هغوی سره مو کړو. هغه نه لګونه مخکې هم هغوی په اعزاز کې په کوهاټ کې هم پروګرامونه کړی دي. هغه خو ډیر لوی شخصیت دی، همیشه په هغوی ته په درنه سترګه کتلی دي، هغوی په اعزاز کې موږ خپل وس مطابق کار کړی دی. خو دغه یو ورته چونګې هغوی په وطن کې ونه نو موږ غوښتل چې را د چې کوم وطن کې موجود کسان دي چې هغوی په خپل لاسونو لسونو باندې دغه ایوارډ هغوی ته ورکو. نو زه د تاسو پروګرام په توسط سره د خبرې ادا کول غواړم، لکه چېرته داسې وخت کې چې را ممتاز ورغزه راغلو او دلته موږ ته وخت ورکوي شو چې وطن ته راشي، ډېر زیات مصروف وي، ډېر زیات خلک هغوی په اعزاز کې پروګرامونه کوي، نو موږ هم داسې د یو ایوارډ د هغوی په نوم باندې ان شاء الله را جوړو.
بالکل، ډیره مننه ډاکټر شاکر اورغزی صاحب چې مشال ریډیو ته مو وخت ورک د خپلې ادبي ټولنې د تازه فعالیتونو په اړه نه یوازې مونږ خبر کړو بلکې زمونږ له لارې تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو په ګرده پښتونخوا کې چرته هم خلک د پښتو مینوال دي تاسو خبر کړل. کور مو ودان، ژوندی اوسئ.
ډیره زیاته مننه نجیب امیر صاحب، یو ځل بیا تاسو او د مشال ریډیو د ټول ټیم، خاد اوسئ، آباد اوسئ.
ډاکټر شاکر اورگزیو چې د اورگزو ادبی قافلې د ایوارډونو د ویشت او د دغه جرګې د نورو فعالیتونو په اړه معلومات ترکول. دا ونه مهم دومره مطالب د ترټول کړي ول. بل ونه به بیا د نورو او نو مطالب سره ستاسو په خدمت کیو. تر هغه دره بچا پامان.